په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېر برخه دي. ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو لاندې خبري برخه هم لرو. لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د شمس عمری په نوم افغان خبریال چې لس ورځې وړاندې طالبانو استخباراتو په کندهار کې نیولی و بیرته خوشې شوی دی. د هغه ورور نصرت عمری چې خپله هم محلي خبریال دی ازادي رادیو ته دا خبر تایید کړ.
خوشبختانه چې هغه پرون چهار شنبه په کابل کې له زندان آزاد شوی او هیله ده چې نن سهار یعنی نن پنج شنبه به دی و کندهار ته خپل کور ته او خپل فامیل ته راورسیږي.
د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې په یو بیان کې د شمس عمری د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. د طالبان حکومت یو اونۍ وړاندې د شمس عمری په شمول درې خبریالان ونیول چې دوی خوشی او یو لا هم د طالبانو سره په بند کې دی. طالبانو په دې وروستیو کې په ننګرهار، پکتیا او کندوز کې هم یو شمېر خبریالان نیولي چې تر اوسه نه دي آزاد کړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې نن او سبا په ننګرهار، کونړ، لغمان، خوست، پکتیا او پکتیکا کې د ورښتونو له امله د سیلونو د بهېدو خبرداری ورکړی دی. دغه ادارې پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په یو شمېر ولایتونو کې به د باران کچه له لس تر دېرش ملي مترو پورې ورسېږي. په خبر پاڼه کې خلکو غوښتل شوي چې د سیند له غاړو د سیلونو په وخت کې ژر تر ژره ځانونه خوندي ځایونو ته ورسوي. د اوړي په پیل کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلونو له امله تر پنځوسو ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی و. د هغه خصوصي جټ الوتکه چې د واګنر په نوم اجیرو وسلوالو ډلې پورې تړلې و درا غورځېدو په پیښه کې لس تنه وژل شوي او ویل شوي چې د دې ډلې مشر یو ګینی پریګوژین هم د وژل شوو کسانو په لیست کې دی. د امبرایر لګسی په نوم په یوه برازیلي خصوصي شرکت پورې تړلې دغه الوتکه له موسکو څخه سان پیټرزبورګ ته روانه وه چې د ټویر سیمې اړوند د کوژنکینو په نوم یوه ګڼ مېشته سیمه کې راوغورځېده. د الوتکې د درې عملې په ګډون لس تنه په دغه الوتکه کې سپاره وو. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت پرون د ورځې ناوخته په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې د لومړنیو راپورونو له مخې په الوتکه کې سپاره ټول کسان مړه شوي دي. یوګینی امپریګوژین هم د مسافرو په لسکره په دې اړه تفصیل ورسته په خبرونه کې اوري. د خبر پښتونخوا په ټانګ سیمه کې د وسلوالو په برید کې یو پولیس سرتیری وژل شوی دی. د ټانګ ښار د پولیسو مسؤول آفتاب عالم د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل پر موټر سایکل سپرو وسلوالو پرون سهار پر دغه پولیس ډزې وکړې چې هغه پکې وژل شو او یو عام وګړی ټپي شو. آفتاب عالم وایي دا د ترهګرۍ پیښه ده چې پکې پولیسو د ښکېلو کسانو د نیولو په موخه د لټون عملیات پیل کړي دي. پر پولیس د برید مسؤولیت چا نه دی اخیستی. تر دې وړاندې د اګست په یولسمه د ټانګ په منځی کې وسلوالو یو قبایلي مشر او د هغه ساتونکی وژلی و. د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د پنځوس اوریزو لوبو د روانې لوبلړۍ دویمه سیالي ترسره کوي. لوبه د کابل په وخت د ماسپښین په دو بجو د سریلانکا په مهنداراجا پاکسا لوبغالي کې ترسره کیږي. افغان لوبډلې د دې لوبلړۍ لومړنۍ سیالي پاکستان ته بایللې ده. په یو بل سپورټي خبر کې اوري چې د افغانستان فوټبال د ولسو کلونو ځوانانو ملي لوبډلې ایران ته دوه د یو په وړاندې ماتې ورکړه. دغه سیالي چې پرون د مرکزي آسیا یا کافا اتلولیو په ترڅ کې تر سره شو افغانستان د لوبې په لومړۍ او دویمې نیمه کې یو یو ګول تر سره کړ او په دې سره د ایران پیاوړې لوبډلې ته دوه د یو په وړاندې ماتې ورکړه. ازادي رادیو اوري. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د بشري حقوقو د څار او د بخښنې نړیوال سازمان او یو شمېر نورو فعالانو او سیاستوالو د طالبانو هغه کار غندلی چې لسګونو نجونو ته د زده کړې په هدف د متحده عربي اماراتو ته د سفر اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو مسؤولانو پرون چهارشنبې دغه نجونې د کابل له هوایي ډګره بیرته راوګرځولې چې په ظاهر یې لامل هم د محرم نه درلودل یاد شوي دي. د الهبتور ګروپ مشر چې دغو نجونو ته د لوړو زده کړو سکالرشپونه برابر کړي غوښتنه کړې چې طالبان باید په خپل دې اقدام له سره غور وکړي. تفصیل د اسدالدین په راپور کې.
د طالبانو د حکومت هغه ګام ته چې د کابل له هوایي ډګره یې سلو نجونو ته د لوړو زده کړو په هدف د اماراتو د سفر اجازه نه ده ورکړې غبرګونونه پارولې دي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د طالبانو دا ګام د خبرداري وړ بللی او په خبره یې دا د هغو ظلمونو له کچې هم پورته دی چې دا مهال یې طالبان له زده کړو د نجونو او ښځو د بې برخې کولو لپاره ترسره کوي. د دغه سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدربار پر ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر لیکلی دا د نجونو د زندانی کېدو لامل کیږي چې نور کسان ورسره په زده کړو کې مرسته نشي کولی. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې هم د طالبانو دا کار غندلی او هغه یې د تعلیم او آزاد تګ راتګ د حق ښکاره سرغړونه بللې ده. دغه سازمان په یو بیان کې غوښتنه کړې چې د افغانستان واکمنان ژر تر ژره باید له دې پریکړې لاس په سر شي او دغو نجونو ته د سفر اجازه ورکړي. د پوهنتون یوې استادې او د ښځو د حقونو فعالې مسکا دستګیر هم د طالبانو دا کار زیاتی بللی او پر ایکس شبکه لیکلی افغان نجونې او ښځې دا اجازه نه لري چې د ځان او کورنیو لپاره د ښه ژوند هیله وکړي. د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارونکو بیا لیکلي پرون چهارشنبه د طالبانو حکومت د تحصیل په هدف د نجونو د سفر مخه ونیوله، خو هند بیا د همدې علم له برکته د سپوږمۍ په جنوبي برخه کې خپله سپوږمکۍ کینوله. هڅه مو وکړه د طالبانو د حکومت له ویاندویانو وپوښتو چې د کومو دلایلو له مخې یې دغو سلو نجونو ته د متحده عربي اماراتو د سفر اجازه نه ده ورکړې، خو هغوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. پخوا تر دې طالبانو د کابل په هوایي ډګر کې د هغو یو شمېر نجونو د سفر مخه نیولې چې محرم یې نه درلود. دغو یو شمېر نجونو چې د سفر مخه نیول شوي ویلي ځینو یې د سفر لپاره محرم هم درلود، خو له هغه سره سره هم اجازه نه ده ورکړل شوې. دغو نجونو ته د الهبتور ګروپ مشر خلاف بن احمد الهبتور چې خپله یو میلیاردر دی په دوبۍ کې د زده کړو زمینه برابره کړې ده. احمد الهبتور د اکسپر شبکه د طالبانو پر دې ګام خواشینی ښودلی او له هغوی یې غوښتنه کړې چې پر دې کار له سره غور وکړي. هغه په یو ویډیویي پیغام کې ویلي
زه نن په دې پریکړه ډیر مایوس یم. زه هیله لرم چې طالبانو حکومت په دې پریکړه بیا کتنه وکړي. زه غوښتنه کوم چې دوی ته اجازه ورکړي. دوی د زده کړو او سفر حق لري. دا عمل د منلو نه دی.
طالبانو وخت له بیا رسیدو وروسته د ښځو پر کار او تحصیل بندیزونه لګولي چې د ګامې د ګڼ شمیر افغانانو او دغه راز نړیوالو بنسټونو اندېښنې پارولې دي. تازه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي تیرو دو کلونو کې په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر خراب شوی او په خبره یې له طالبانو سره حساب او کتاب د راتلونکي تعامل د پالیسۍ اصلي ټکی دی. طالبانو بیا په وار وار پر ښځو د یو شمیر بندیزونو په برخه کې د خپلو تګلارو ننګه کړې او پر تعلیم او تحصیل د بندیزونو په اړه یې ویلي چې شرایط ورته نه دي برابر. نیوکه کوونکي بیا وایي که د طالبانو حکومت رښتیا هم غواړي چې د نجونو تعلیم او تحصیل دوام وکړي نو د شرایطو برابرول یې د کلونو نه بلکې د میاشتو خبره ده.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
ازادي راډیو اوري د لومړنۍ راپورونو له مخې د واګنر په نوم د روسیې د اجیرو وسلوالو ډلې مشر یوګینی پریګوژین وژل شو. د هغې خصوصي جټ الوتکه چې د واګنر په نوم اجیرو وسلوالو ډلې پورې تړلې وه د راغورځېدو په پیښه کې لس تنه وژل شوي او ویل شوي چې د دې ډلې مشر یوګینی پریګوژین هم د وژل شوو کسانو په لست کې دی. د امبرایر لګاسی په نوم په یوه برازیلي خصوصي شرکت پورې تړلې دغه الوتکه له موسکو څخه سان پیټرزبورګ ته روانه وه چې د تویر سیمې اړوند د کوژینکینو په نوم یوه ګڼ مېشته سیمه کې راوغورځېده. د الوتکه د درې عملیې په ګډون لس تنه په دغه الوتکه کې انسپارو. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت پرون د ورځې ناوخته په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې د لومړنیو راپورونو له مخې په الوتکه کې سپاره ټول کسان مړه شوي دي. د روسیې د هوایي ترانسپورټ فدرالي ادارې روسویتسیا ویلي چې د مسافرو د لست له مخې چې د ټولو بشپړ نومونه پکې شامل دي د یوګینی پریګوژین نوم هم شامل دی، خو تر اوسه نه ده تایید شوی چې پریګوژین په الوتکه کې سپور که نه. د هوایي چلن ادارې د هوایي ډګر په حواله وویل چې پریګوژین او د واګنر قومندان د میتری اتکین په الوتکه کې د اوو مسافرینو په لیست کې شامل دي. د هوایي چلن ادارې ویلي په الوتکه کې دوه پیلوټان او د الوتکې یو ساتونکی هم سپاره وو. روسویتسیا وویل چې د پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د هوایي چلن فدرالي ادارې په خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې د فدرالي هوایي ترانسپورټي اداري کمیسیون د فدرالي هوایی ترانسپورت اداري کمیسیون د پیښې په ځای کې لومړني عملیات پیل کړي او د عملیې د روزنې د الوتکې د تخنیکي حالت د الوتنې په لاره کې د هوا پیژندنې د وضعیت د الوتکې د پورته کېدو لپاره د چمتووالي د چارو او د ځمکنۍ راډیو د تجهیزاتو په اړه د حقیقي موادو او شواهدو راټولول پیل کړي دي. کرملین او د روسیې دفاع وزارت روس رسما نه ده تایید کړی چې پریګوژین او اتکین د پدې پیښه کې وژل شوي، خو په واګنر پورې تړلي تلګرام چینل کې د هغه مړینه اعلان شوې ده. ګری زون چینل پریګوژین یو اتل وطن پال بللی او ویلي دي چې نوموړی د نامعلومو کسانو په لاس چې هغه د روسیې غداران بللي وژل شوی دی. د دې پیښې په وړاندې د غبرګونونو په ترڅ کې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن وویل چې هغه په دې خبر حیران نه دی چې پریګوژین خی د الوتکې په د راغورځېدو په پیښه کې وژل شوی وي. بایدن وویل، زه په واقعیت کې نه پوهېږم چې څه پیښ شوي، خو زه حیران نه یم. هغه زیاته کړه، په روسیه کې داسې ډېر څه نه پوهېږي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین پکې لاس ونه لري، خو زه دومره نه پوهېږم چې اوس ځواب ولرم. دغه راز د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تیخانوفسکا وویل بیلاروس به د پریګوژین تشه احساس نه کړي. هغه هیواد چې ګمان کېده د پوتین د واکمنۍ په وړاندې له وسلوال پاڅون وروسته به پریګوژین د هیواد ته چې د دې ډلې وسلوالې هلته د بیلاروس د وسلوالو ځواکونو ته د روزنې په هدف په کمپونو کې ځای په ځای شوي وي تللی وي. هغې په خپله اکس شبکه کې چې پخوا ټویټر نومېده پریګوژین قاتل بللی او ویلي دي چې خلک به په همدې نوم په یاد ولري. د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې سی آی ای مشر ویلیام برنز تیره میاشت ویلي و چې پوتین به خیلی پریګوژین نه غچ واخلي، هغه چې د اسپرین امنیتي فورم ته چې د جولای په 20 خبرې کولې وویل چې پوتین د چا عمل بې ځوابه نه پرېږدي. د امبرایر په نوم برازیلي شرکت چې راغورځېدلې الوتکه په دې بېخه کې ښکېله وي وویان ویلي چې دا پر روسیې د نړیوالو بندیزونو سره سر خوري. د هوایي چلند د نړیوالې ادارې د ویبپاڼې له مخې لیګسي 600 الوتکې په 2002 کال فعالیت پیل کړی و او تر 2000 کال پورې چې تولید یې ودرېد دا ډول نږدې 300 الوتکې تولید شوي دي. د دې ویبپاڼې په وینا په دې موده کې دا ډول یوازې یوه الوتکه په 2000 میلادی کال کې په برازیل کې رالویدلې وه. پریګوژین چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نږدې متحدو د جون په 24مه د لن مهاله وسلوال پاڅون مشري وکړه چې په ترڅ کې د واګنر جنګیالیو د روستوف آن دون جنوبي ښار ونیو. د موسکو پر لورې وسلوالو حرکت کړی و چې په 200 کیلومترۍ کې تم شول. د دغه پاڅون په ترڅ کې د روسیې یوه پوځي الوتکه وویشتل شوه او په ټولیز ډول د روسیې د هوایي ځواک 14 پرسنل ووژل شول. دا د پوتین لپاره د هغه د 2 لسیزو په واکمنۍ کې تر ټولو جدي ننګونه وه.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په واره چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشران او د فضایي چلند پوهانو سپوږمۍ ته د هند یوې فضایي بیړۍ د تاریخي سفر له کبله نوې ډلې ته مبارکۍ ورکړې دي. د هند دغه فضایي بیړۍ پرون چهارشنبې په محلي وخت ماښام مهال د سپوږمۍ د سطحې په جنوبي برخې کېناسته. له دې سره هند لومړنی هیواد شو چې د سپوږمۍ په جنوبي برخه کې یو څیړنیز ماموریت پیل کړ.
پرون ماښام د هند په وخت 6:00 او 4 دقیقې و چې د چاندریان 3 په نوم د دغه هیواد یو فضایي بیړۍ د سپوږمۍ په جنوبي برخه کې ښکته شوه. د هند صدر اعظم نریندرا مودي په ګډون د دغه هیواد ډیر پوهان د هوایي چلند په مرکز کې غونډ شوي و چې د فضایي بیړۍ د ناستې صحنه وګوري. د هند فضایي چلند یو کارکونکي د چکچکو او شور او ځواک په بدرګا د دغه ماموریت د بریالیتوب اعلان وکړ او ویل هند سپوږمۍ ته ورسید.
سافټ لاندینګ آن د مون، انډیا از آن د مون.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی چې د خپل هیواد ری رنګ بیرغ په لاس کې وو، دغه حرکت د نوی هند د بریالیتوب غږ وباله.
مې 140 کروڑ دیسواسیو کو بھی کوټی
دای وای دغه بیساری شی به مبارکی خپل 1.4 میلیارډ وګړو ته وایم. د پوهانو د نستړی کېدونکو هلو ځلو په پایله کې نن چاندریان فضایی بیړۍ د سپوږمکۍ په جنوبي قطب کې ښکته شوه، هغه ځای ته چې تر اوسه د نورې نړۍ خلک نه دي تللي. ټاکل شوی چې دغه فضایی بیړۍ به دوه اونۍ د سپوږمۍ په همدې برخه کې فعالیت کوي او د سپوږمۍ د همدې برخې د عناصرو د ترکیب څېړنه به کوي. هندي پوهانو ویلي دا کار به دوی ته وړتیا ورکړي چې د سپوږمۍ د جنوبي قطب د کنګلي اوبو په اړه څېړنه وکړي. چاندریان کلمه چې دغه فضایی بیړۍ ته کارول شوې له سانسکریت ژبې څخه اخیستل شوې چې د ګرد سپوږمۍ معنا ورکوي. دغه فضایی بیړۍ چې شپږ عرابې یا ټایرونه لري د تیرې جولای میاشتې په 14مه د هند له جنوب څخه فضا ته وتوغول شوه. د هند د پټرولیم وزیر هاردیپ سنگ پوری د سکانو په یو معبد کې د دعا پر مهال ویلي، هند اوس نه یوازې په اقتصادي بلکې په علمي او ټکنالوژیکي ډګر کې هم د پام وړ پرمختګونه لري. د روسیې ولسمشر او د نورو هیوادونو مشرانو هند ته د دغه ماموریت مبارکي ورکړې ده او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو فضایي پوهانو د سپوږمۍ په تیاره او کنده کپره برخه کې د هند د فضایي بیړۍ ښکته کول یوه لویه لاسته راوړنه بللې ده. تر دې وړاندې روسیې او خپل هند هم د سپوږمۍ دغې برخې ته د فضایي بیړۍ د استولو هڅې کړي خو بریالۍ شوې نه وې.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شبریم سلامونه. په امریکا او نور نړۍ کې د خپلواکۍ ورځ ولمانځل شو. خپلواکۍ ته شعر هم لرو.
چې غازی امان الله خلاص کړ په توره بلخونه دی، دا هغه افغانستان دی.
وی ځوان رسامي د ملکې ثریا رسم استلې.
چې خصو ته کار کړی و بل خواته ما دی وی نرمن انزمن د دې کار سم شوی وی.
دا به هم واوري
د زنګو سندري اکثر من دوغه پری شي دي.
کتر پای را سره وی کی سهم لرو او نور مطالب هم. جشنونه د ملتونو د کلتور برخه دي، کله بسګر جشن وی، کما صاحب رخصتی وی، کملی جشن وی، لکه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا خصو د برزیل مانسل. ملي ورځو ته پرمختللی ملتونه ډیر پترنه ګوري. قاسم زیر چې د سویډن د سټاکهولم په پانتون کې تاریخ لوستې دی، د اروپایانو په سترګو د ملي ورځو د مانسلو د اهمیت پاړه وای.
یو د دې د پدابوجیک اهمیتونه دي. په فرض مثال د هغه په هغه هوا کې د وطن احساس، د هغه هوا کې ملي هویت مسله ده، په هغه هوا کې د ترقی مسله ده، د هغه هوا کې د خلکو د اشتراک مسله ده. په دې حساب باندې د اهمیت د خلکو توکو د سیاست د خلک ان موږ اوس نه راکول شوی په قانون باندې نه راکول شوی، دا د خپل پانه ده او د خلکو له پخانه قرباني ورکړي دي. او دا یو خبره ده د خلکو ته د ملي هویت د تزریق لپاره یو دا برخه ده. دویمه برخه د ساتیري او فرهنګ ده، د خلکو لپاره سالم ساتیري تیر شي. دریم په دې کې د تاریخ لپاره د علاقه جواب د توشي کول خل تاریخ سره علاقه ولې د تاریخ یو فهم ته هیڅ تمه چې تاریخ سره علاقه زیږي. همغه ور تاریخ په جامعه کې هغه ته بدیجه دی لږی هغه ته د هغه ذکر باندې کار کیږي، د هغه تحقیق باندې همغه ور نه فهم ایجادي کیږي. ماضي په اړه کوم څه نه چی شي د خو تولید د تیر زمانه ده. نو د تاریخ سره د علاقه لپاره د هوا د ملي هویت تزریق لپاره، د فرهنګ او سالم ساتیرې لپاره، سالم تربیه لپاره په دې باندې کار کیږي. او بل ډېر مهم دی چې هوادونه د راتلونکي لپاره غواړي خپل خلک په دې باندې پوه کړي چې استقلال څومره مهم دی. دغه ورځ باندې فرض مثال په سویډن کې خو عملنه نه شوی، په سویډن کې اوسېږم، په دې باندې استقلال د بیرغ لمانځل کېږي. په هغه ورځ باندې چې کله پخوا د بیرغ وځي، په هغه ورځ باندې سویډن یو مشهور شاه کېناست. نو دغه ورځ لمانځل کېږي د دې خاطر چې ورځ خلک په خپل هیواد په اړه فکر وکړي. دا نه یو فرصت دی چې رغجی کی چیز اوسې کوم پر کوم هویت چې لارم ملي سیاسي هویت او پر کوم جغرافي کې چې اوسې کوم د دې د تاریخ پاړه د دې پاړه فکر کې د دې د اندې پاړه څومره د مازبن باندې د تاثیر لري کده په بل ملک پیدا شوی وي زبڅنګ وي هیڅ څه نه خدي چې څه خراب دي څه سمېدل شي په خامو خلکو څخه کړي زه کوم نه انسان فکر نه کوي چې اوسه ماروق دي چې لازم کې نه راوته.
د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو جشن چې د سولې په کلونو کې په کابل ولایتونو کې خلکو او چارواکو په غونډو او میلو لمانځه سش کال د افغانستان دننه د غونډو په جوړولو سره ولمانځل شو او له افغانستانه بهر هم غونډې ورته جوړې شوې او هم میلې پکې وشوې. د خپلواکۍ یو سلو څلورمه کلیزه سش کال د امریکا د متحده ایالاتونو په تکساس کې رنگینه وه، لا اتڼونو او سندرو سره ملا وه. په تکساس کې د یوه حال دننه خلک راغونډ شوي وو، خو د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا کې افغانانو په یوه پارک کې جشن جوړ کړی و. په ځینو بهرنیو هیوادو کې لا هم د دې ورځې د لمانځلو لپاره تیاریانې روانې دي. د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې له لوري ټاکل شوې ده چې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو په ویاړ د شنبې په ورځ لویه غونډه جوړه شي. په دې اړه نور د دې ټولنې د مشرتابه جرګې لغړي شیر ولی شیر څخاور
په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې په پام کې لري چې د اگست میاشتې په شپږشته منېټه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو یو سلو څلورمه کلیزه د کولن په ښار کې د ایوین پلس په خولي سالون کې د یو لوی او شاندار جشن په ترڅ کې ولمانځي. په دغه جشن کې د اروپا په سطح د یوې لویې مشاعرې تابعا شوې ده او همدارنګه د موسیقي یو ډېر لوی او په زړه پورې پروګرام ته ځای ورکړی شوی دی چې د هیواد د نامتو او وتلو هنرمندانو لخوا به وړاندې شي.
د اروپا په یو شمېر نورو هیوادو کې هم د راتلونکي شنبې او یکشنبې په ورځو د خپلواکۍ په مناسبت د افغان کډوالو له لوري د وړو وړو غونډو پروګرامونه شته. د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د یو سل او څلورمې کلیزې په مناسبت ازادي راډیو مجلې ته یو را رسیدلې ډالۍ لرو.
زه ګل رحمان رحماني يم د ازادي راډیو د ازادي راډیو مجلې ټولو درنو اوریدونکو ته د افغانستان د خپلواکۍ د یو سل او څلورمې کلیزې مبارکي وړاندې کوم او ترڅنګ هغه شعر ورته ډالۍ کوم چې ما د همدې ورځې په مناسبت غازی امان الله خان ته لیکلی دی. شخ بریتونه د لهکر مخ کې روان دی، چا ته زیری چا ته تندر د آسمان دی، د سپیڅلې ازادۍ سندرې وایي، د بندي ولس د اعظم ترجمان دی، ځوان پاچا د سوکالۍ خوبونه ویني، ځوان پاچا زغره اغوستې د روان دی، وړاندې ځي او لړزوي فراونی زړونه، خموسانه دی د خپل دور امان دی، دا زلمی څومره غصه دی څومره زړه خوري، چا ته کاڼی چا ته نرم مهربان دی، افغانی غرور یې ناسی پرګو کې د مرګ سیوري کې روان د ژوند کاروان دی، د وطن د مورکۍ شال په توره ساتي، په تندي کې ښکاره نور د ایمان دی، د وطن د ازادۍ په شهیدانو یا تاریخ کې د افغان نوم او نښان دی، چې غازی امان الله خلاص کړ په توره، چې غازی امان الله خلاص کړ په توره، بل خو نه دی دا هغه افغانستان دی، بل خو نه دی دا هغه افغانستان دی.
د پانتون له استاد شاغل رحماني څخه مننه چې دا شعر په ازادي راډیوي مجلې لورولې وو. یو سل او څلور کاله مخکې چې کله افغانستان په کوردننه او بهر د استقلال څښتن شو، دولس میاشتې لا د سلطنت تیرې نه وي چې دولت فرانسوي، جرمني او هندي معلمینو ته بلنه ورکړه چې کابل ته ورشي او افغانانو ته عصري تعلیم ورکړي. پاچا امان الله خان څو کاله وروسته چې کله د اروپا په سفر روان شو، له پاریس څخه د لیدنې پر مهال له فرانسویانو د افغان محصلونو د روزنې په خاطر ځانګړې مننه وکړه. د ده دا شخ ثبت شوی دی. په دې سفر کې له امان الله خان سره د ملکې ثریا په ګډون یو دیرش تنه افغانان ملګري وو چې د 1928 کال د نومبر میاشتې په 15مه د کندهار لخوا د اروپا په لور د مځکې له لارې تللي وو. د نجونو زده کړو ته د پاچا امان الله خان او ملکې ثریا ځانګړې پاملرنه ګڼ افغانان ستایي. په دوی کې یوه هم د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر ځوانه غړې سهیلا کامران ده چې تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کړې دي او له تیرو دوو کلونو راهیسې د ښوونځیو پرانستلو ته لار څاري. د خپلواکۍ د 104 کلیزه په ویاړ د ملکې سوریا انزور استلې دی په دې اړه به نور لدوی څخور
دا هغه مرمنه وا چې د غازی امن الله خان سره څنګه په څنګه د افغانستان ازادي واخستله د افغانستان د آبادولو کې هڅه وکړه او دا د ملکه سوریا د لومړی خزاوسی د افغانستان لومړی خوانځي د انجونو لپاره بنسټ کې خوده او د انجونو لپاره تعلیم یو مکتب جوړ کړ او دا سیوا د اختصاصي مجلې بنسټ یې کړل چې هم یعنی دا هغه مرمنه چې خصو ته کار کړی و بل خو ته څومره سیمالي دي زما په نظر د شاعرانو لیکوالانو مشرانو پاچایانو عکسونه رسامي سوي دي خو ما د یوې مرمنې انځورمن د لیدلې تر اوسه پورې چې یا ملکه لیکواله شاعره او یا کوم بله ښځه وي چې دې انځور رسامي سوی
تاسو د نورو مرمنو افغان مرمنو تاریخي شخصیتونو رسمونه هم استلی دي
وو د نازو انا مې استلی دي د ملکه سورای مې استلی ده سي ما اوس نوې شروع کړې ده یو میاستو دوونه کې ما دومره وخت نه کېږي او دا اوس ما هڅه پنسلي کاروم خو ما دومره نور د خزینه شاعرانو شخصیتونو نور نه دي استلی خو فقط ما اوسه پرې ده دوه استلی دي
د ملکه سورای رسم سي دی ويست څه فکر دی وکوسه د سې احساس دی وکوسه علي رسم دي استلیدا مخصوص ته وکتل عینن د سشکاری دوله ک ملکه سورای
ما د اصل د خپلواکۍ لپاره مې کوم بل څه نو چمتو کړی او د غازی امان الله خان تام ډیر احترام لرم را باندې ګران دی د ایمنګل مشران څخه ده خو ملکه سورای سیدا اغه سیوا د سیمې ویلي چې اغه لکه چانه درس مکړی ما اوس پورې انځور نه درېدلې او ما و خپل ډیر خوشاله او مسمات یې انځور رسم کړ په واقعا ما کله مې رسم کړ دا مې احساس و مل زه کولای سم چې نور څوم هم رسم کما او دا مې له خدای سره وعده ده چې خدای ما ته دا استعداد راک زبې افغان مرملو د ژوند درز ژوند انځور کما او د دې ژوند ناخوالي محدودیتونه غوښتنې هېلي دا ټول په خپل هنر کې ټولین ته وړاندې کړم
تاسو رسامي له څنګه ست کړې ده
زما لیک لیک په یادي کې چې کوماري به مې لاس یا کتابچه باندې نه خدا یو څه وستلې وو خو نور کتابچه به مې سره پاړه کې به مې یو ګډوډ رسم استلې وو هتا د امتحان په ورکو باندې مې سوال تر مې دي چې سوال تر سي دي جواب په فکرو ما نه یو څه به مې رسم کړی وو او طالب او ستاره ته غوسه وا چې تا ګلان دې دا کار کړی دي خو زه نه پوهیدم زه ولې د سکوما او بل دا چې تختی کله کله به تختی ته جګه سوما غوښتل مې تخته ډیزاین کما دومره جای به مې کې پرې خو مخ کړی دي چې استاد راسي د موضوع اړه د مسایل په کې ولي کې شاخه به په ګلان او سنگار کله لکه نیوالي په مې دا هنر زما کې فطرتي ماریګه شوی وو
لځوان رسامي سهيلا کامران څخه مننه
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې مو په یو سفر را سره وړو په یو علمي سفر چې د پکتیا پانتون یو شمیر محصلان لخپلو سوتن او استادانو سره کابل او بامیان ته تللي
د پکتیا په هانتون د زنګلون او طبي زیر مو څنګ محصلانو ته د نمرې زل لپاره د بامیانو د بند امیر او څونورو سیمو څخه د لیدنې زمينه برابر شوه بند امیر له کابل څخه باندې 200 کیلومتر لري دی او د بامیانو له مرکز هم نږدې 80 کیلومتر لري پروت دی دا ډول طبي سیمو سفر ته اکوتوریزم وای او د چاپیریال د خوندیتوب د مبارزونو په باور د دې سفرونو پر مهال باید په چاپیریال باندې د منفي اغیزو کمیدو ته پاملرنه وشي او د سفرونو ته یوازې د سایل او چکر په سترګه ونه کتل شي ستر 10 چې څنګه خپل چاپیریال پاک او خوندي ساتلای شو د پکتیا پوهنتون د زراعت پوهنځي د ځنګلونو او طبیعي زیرمو د څانګې استاد مجیب الرحمن اریز وای چې لبند امیر یو شمیر نور سیمو څخه په بامیان او کابل کې د زراعت پوهنځي د ځنګلونو او طبیعي زیرمو د څانګې د څلورم ټولګي 15 محصلین او یو شمیر استادانو کتنه وکړه. د دې سفر په اړه خغلی اریز زیاته کړه،
په دې سره به د دوی وړتیا پیدا کړي تر څو هغه موضوعات چې دوی په نظری توګه په سیم کې تدریس شوي دي په خپل ورځني ژوند کې پیاده کړي. خپل علمی سفرونه یا د هواد ساتل شوی سیمو ته تګ او د هغو څخه لیدنه لایوي خو د محصلینو هغه مهارت یا هغه سکیل پورته بیایي کوم چې دوی په سیم کې په نظری توګه زده کړي او په عملي توګه یې د اپلای کولو یا د تطبیق وړتیا ترلاسه کوي. له بلې خوا د محصلینو علمی سفر یا د سیمې څخه لیدنه د دوی هغه تجارب پور طبیعي دوی د منطقې یا سیمې د کلتور، فرهنګ، رواج او عنعناتو سره آشناکي او له بلې خوا دوی چې کله د هیواد مختلفې سیمې او د هغو طبیعي ښکلاګانې وګوري نو په دې صورت سره دوی کولای شي په خپل زړه کې د هیوادنۍ مینه نوره هم تقویه او د هیواد لپاره په یوه با افتخار وګړي باندې بدل شي چې کولای شي د هیواد لپاره نور هم د خدمت جوګه وګرځي.
دا بند امیر پړول کېږي چې نړیوال سیلانیان په 1928 لمریز کال کې ورمات شول او 95 کال وروسته د دې سیمې 1,000 هکتار سیمه د ملي پارک په توګه ونومول شوه. د اکتوریزم کلمه نوې ده، ځینې وایي چې پاتیومو میلادي کلونو کې عام شوه. یو شمیر بیا په دې باور دي چې له شپیتومو کلونو راوروسته رواج شوې ده. نن سبا د ټولې نړۍ د ګرځندویانو نږدې 10% طبي سیمو ته تلونکي جوړوي او وروسته تر بلې د فیصدي په لوړېدو ده. د پکتیا پوهنتون د زراعت پوهنځي د ځنګلونو او طبي زیرمو د څانګې د څلورم ټولګي د یو شمېر محصلینو څرګندونې لرو چې له دې سفره چې د نومري ځل لپاره ورته زمينه برابره شوې و خوښ دي.
یوازې د هون کې زده کړنه شي کولای چې محصلین په هتوګه او په هوي، نو د دې لپاره ضروری ده چې د نظری زده کړو تر څنګ عملی زده کړې هم ورسره وکړو او د عملی زده کړو لپاره باید مونږ علمی سفرونه او په علمی کانفرنسونو او سیمینارونو کې ګډون وکړو تر څو د محصلینو وړتیاوې لوړې شي.
زه ګلزار بریال، دا چې موږ په درې ورځېنی علمی سفر باندې د بامیان ولایت بند امیر ملي پارک، کرغی بند او د کابل جوبند او د بامیان ولایت لرغونو ځایونو ته لاړو، نو هغه څه مو ولیدل چې په هوامو به درسونو کې لوستي وو عملاً مو لیدلی نو. له دې سفر سره د لرغونو او تاریخي ځایونو او همدا شان د ګرځندوی پر ارزښتونو وپوهیدو. موږ عملاً د ایکوټوریزم ګټې ولیدې او د ساتل شویو سیمو ارزښتونه مو په ښه توګه راته روښانه شول.
انجن محمد مرتضی همدرد، از اینکه مایان در حدود 4 سال دروس خود را به شکل تیوریکی به اجرا رسانیدیم، قسمی که به همه گون معلوم است که به خصوص پوهنځی زراعت دارای یک سلسله کارهای عملی می باشد و همچنان باید یادآور شویم که یک مضمون ما به نام پارک های ملی و حیات وحش داشتیم. ما یان خواستیم که مضمون متذکره را به شکل علمی اجرا کنیم و از استادان خود خواستیم که این مضمون را به شکل علمی به ما نشان دهد و استادان محترم خواست ما را قبول کرده و اولین سفر ما به بامیان بود که در آنجا اول از بوت بامیان و بعدا از بند امیر دیدن کردیم. باید یادآور شویم که ما در این سیر علمی اهمیت ساحات حفاظت شده را دانستیم.
زه شمس الله شاکر، په دې علمی سفر کې موږ ډیر څه زده کړل، ځکه موږ په دریم سیم کې همداشان په څلورم سیم کې هغه مزامین چې موږ یې په اړه زده کړه کړې وه نظری مو ویلي وو، عملا موږ عملی ولیدل او له هغې څخه مو لیدنه وکړه او موږ ډیر څه هلته زده کړل.
د پکتیا پوهنتون د یو شمېر محصلانو څرګندونې مو اورېدې چې د کابل او بامیان علمی سفر ته خوشاله وو. بل ورته یو شمېر محصلان یو شکایت لري، دوی وایي چې د کابل او ولایتونو په عامه کتابتونونو کې نوي کتابونه نه موندل کیږي. دوی دا شکایت هم لري چې د افغانستان په عامه کتابتونونو کې د انټرنیټ اسانتیاوې نشته او د کتاب موندل سخت دي. په افغانستان کې 3 عامه کتابتونونه نشته. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې چې د اجمل نظری په نوم د یو محصل په څرګندونو پیل شي.
که چیرته تاسو ته وګورئ مثلا
د ټپ د برخې اثر یا مثلا د انجینری د برخې اثر کمپیوټر ساينس دا کله چې پروژې اخیستل کیږي په دې برخه کې اثر یې یعنی په نشته حساب دی البته په دې بل مشکل هغه کوم تحقیقات چې سوي دي کنه تحقیقي پروژې دي مثلا بعضی مهم مونوګرافونه دي همداسې د ماسترۍ تیزسونه دي یا د دکتورا ډیزرټیشنونه دي یا داسې نورې سرویګانې چې سوي دي او ډېر مهمې دي هغه نه پیدا کیږي دا بل مشکل ده.
اجمل نظری وایي عامه کتابتونونه په اوسني عصر کې چې ټیکنالوژي وده کړې هیڅ ډیټابیس نه لري او چې کوم کتاب ترې وغواړي د کتابتون مسؤلینې په سختۍ درته پیدا کوي. نور کمال ارشاد چې د کابل پوهنتون بل محصل دی هم له ورته ستونزې یادونه کوي خو وایي چې په تیرو انقلابونو کې ډېری عامه کتابتونونه د خلکو لخوا چور شول.
په اکثریت عامه کتابتونونو کې ته انټرنیټ ته لاسرسی نه لري ته هغه څه ته لاسرسی نه لري چې ستاره چاوي که چېرته مثلا ته منابع ته لاسرسی نه لري یا منابع ونه لري نو ته نشې کولای چې دغه چاره په خطوګه وبدلې ته کوم خېسې. متاسفانه افغانستان د هغه هیوادونو په قطار کې دی چې منابع ته په لاسرسی ډېر زیات کم دی خصوصا اکثریت کتابتونونو کې چې هغه د عامه کتابتونونو نوم ورکړ شوی دی اکثریت پوخانی کتابونه په کشتون لري.
د پوهنتون یو شمیر استادان هم وایي د عامه کتابتونونو امکانات ډېر کم دي. په کابل کې د هیواد خصوصي پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی
عامه کتابتونونه د مطالعې لپاره کومه تشویقي برنامه نه لري چې ځوانان دې ته واسوي چې مطالعه وکړي. عامه کتابتونونه څنګه چې تاسو ته هم معلومیږي هغه تازه منابع نه لري ټولې هغه پخوانی کتابونه دي چې محصلین دوپاره کله موږ کوم کورنۍ دنده ورکو دوی چې دغه عامه کتابتونون ته مراجعه کوي هلته دغه تازه منابع یعنی به کتابونه چې اوس په نړۍ کې ارنه استفاده کوي خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې په دې عامه کتابتونونو کې شتون نه لري.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د مطبوعاتو د امیر عبدالواحد ریان نظر وپوښت خو د دې راپور تر خپرېدو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د تیر 401 کال په لړم میاش کې د کابل د عامه کتابتون عمومي رئیس قاری عبید الله حنیف د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس ته ویلو چې دوی د یو کال په موده کې 10,000 ټوکه بیلابیل کتابونه راټول کړي دي او د عامه کتابتون د ډیجیټل کولو بهیر بجر پیل شي. د معلوماتو پر بنسټ په کابل کې د عامه کتابتون په ګډون په ټول افغانستان کې درې اتیا عامه کتابتون نشته چې د نویو منابعو د نشتون انټرنیټ او ټیکنالوژي د نه لرلو او دغه شان ځوانانو ته د هڅوونکو او پام اړوونکو پروګرامونو د نه جوړولو له امله ترې کمه ګټه اخیستل کیږي.
د بصیر الحق عادل راپور ماوریده. لوی خبرتیا وروسته مو د ژورنالیزم په ډګر کې لوی نوی چاپ شوی کتاب خبرو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
په پاکستان او افغانستان کې د ژورنالیزم تیار اړخ پونم په انګلیسي ژبه د سید عرفان اشرف کتاب نوې چاپ شوې ده. شغله اشرف د پېښور پانتون د ژورنالیزم په څنګه کې استاد دی او د پاکستان له انګلیسي ژبه ورسپانو سره همکار دی. دوی په 2013 کال کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ډاکټری سند اخیستې ده. له دې څخه مې د دوی د دې نوي اثر په اړه معلومات وغوښتل. لومړی مې پوښتنه ترې وکړه چې له لوی سره د افغانستان په اړه کوم موضوعاتو ته په خپل کتاب کې اشاره کړې ده.
په افغانستان کې څه کوم جنگ روان ده د هغه د وجه نه په افغانستان کې څه کوم میډیا سېکټر افیکټ شوی ده یا هغه ته کې میډیا لینډسکیپ یو قسم ته تباه شوی ده. اغه حواله سره ما دا ذکر کړی دا پاکستان کې کم صحافیانی اغه اکثر د افغانستان کوریج کوي او بهرینی صحافیان هم راځي او اغه هم د افغانستان کوریج د پاکستان نه کوي. نو دا زما یو تنقیدی جایزه واسه په افغانستان کې نه صرف جنگ د پاکستان د اړخ نه پیل کیږي بلکې دلته کې صحافت هم سکو کنټرول دا اغه یا د پاکستان د صحافیانو دا او یا د فارن حکومت ویسترن جرنالستان دی اغه افغانستان پاکستان نه کور کوي. نو په الفاظی دیگر ویل شي په افغانستان کې جنگ په پاکستان کې د معاش او د نیوز اکونومي و لوی ذریعہ ګرځول شوی دا. نو ته بنیاد باندې ما ځای صحافیانو سره انټرویوګانې کړي وي او دغه حکومت چال چلند دا پرمختګ ته په دسیمه کې او په افغانستان باندې د اغه سټ ته سلويختو 500 کالو کې کم ریپورتینګ دا اغه د افغان جهاد نو نه سات کم ته افغان جهاد ویلو اغه وار اون ټیرر د دوه جنگونو کې سهم شوی دی په سیمه کې د صافیانو د نظر نه اغه مشرک کړی دی په کتاب کې
اشرف صاحب په دې کې خو تاسو دا سلويختو کلونو ته اشاره وکړه او په دې کلونو کې خو په دې تیرو دوله سيزو کې چې په افغانستان کې جمهوریت په هغه وختونو کې خو ډېر راپورونه د افغانستان له دننه کېدل دته مهمه اشاره کړې ده
نه جی د دې پر ما اوس دوه پیپر اوس لیکلي دي هغه یو بل ټاپک دا دا ما صرف هغه حالاتو کې لیکلي چې کوم جنگي صورت حال کې دا سیس شوی دا اوس کوم د شلو کالو کې کوم صحافت دا د دبنی هم زکار کوم په دبنی دوه زما تحقیقي مقاله روانه دي امید لرم چې دوه درو مشته کې به کمپلیټ شي خو د کتاب کې ما خصوصي تور باندې دا حکومت پرمختګ دورو په دبنی کار نه کړي او دا ما واضح لیکلي دي تل کې صدا زیات تر د وار اون ټیرر او د هغه جنگ په حواله باندې کم ریپورتینګ شوی دا د پاکستان د طرف نه او هغه ځای صحافیانو کم کړل دا هغه یو پاکستان افغانستان ته دوه هغه حواله باندې ما زیات تر فوکس په دوه سيزونو کړل
یعنی په دې کې د شوروي د ځواکونو لراتګ نو وروسته تر هغه وخت پورې وخت چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته راغلل
بالکل زما فوکس پاندې باندې دا او د کیو چپټر دا د افغان بیت هغه مخصوص تور باندې سکم د پاکستان او خاص کر پښتون صحافیان سکوم دي سکوم په دې سیمه کې میشته دي او هغه افغانستان د تلو هغه ریپورتینګ کړه دا زیات تر د هغه ریپورتینګ دا خو زه یو ځل بیا تکراروم چې دا زما حصہ ده د دویمه حصہ ما تحقیق روان ده دوه درې پیپر لیکلي دي د کې فوکس سکوم دا اوس د شل کال دا سکوم په افغانستان کې پرمختګ په صحافت کې چیدو او هغه دیو جن صحافت تباشو او افغان جرنالستان په دوه وخت سکوم د دنیا مختلف سیمو کې نشته دي یا د پوسم په اسلام آباد کې یو ډیسپلیس ریفیوجی ژوند ته رہی اغه سره هم زما انټرویوز دي او دا د کتاب دویمه برخه دا سکه ملا چاپ شوی نه ده
د پاکستان اړخته کراشم په پاکستان کې د تور سایت یا ډارک سایت تاسو څه ښکارا سره
زما په خپل خیال کې ما په کتاب کې سکم ایویډنس پرووایډ کړی دی هغه کې دا تور سایت په دې علاقې کې سکم ملټرایزیشن دا شوی دا او هغه ملټرایزیشن دا سي ملټرایزیشن نه ناس هغه د دفاع لپاره ای بلکې ما رلی ولې د کیسه د انګريزانو د ګریټ ګیم نه سکم بنیاد باندې افغانستان باندې درې جنگونه دی نا چولی وګا غنه پس کوم دا نیو گریډ گیم شروع شو سکله پاکستان وجود کې راغلو بدل تک د امریکایانو یو خپل نفوذ او د شوروي اتحاد یا مونږ سکوم د سوویت یونین خلاف یو کولډ وار دلته شروع په هغه کې دلته کم سیاست او دا هغه د لاندې کم جرنالیزم کېدو په هغه باندې زما ډیره توجه ده بیا مونږ وکړو چې نن نسوا اتیا او یا کې سکوم د سټریټیجیک ډیپ پالیسیانه پترز باندې یو سیاست دل تر مخته شو ملټرایز سیاست او داغه په بنیاد باندې جهاد پیل شو دلته کې په هغه کې د پښتنو صحافیانو سک کردار پد شوی او دلته کې هغه سو کارت جهاد یا نام نهاد جهاد تا د څنګه ود اور کړی دا لکه دی بلاړو یا د پاکستان استخباراتي ادارو سره یا د مجاهدین سره به التبه ریپورتینګ کولو یو ون سایډډ تکي صحافيانو سکوم کردارو اډير يو خيس کې يو اړخيس کردارو په دغه باندې ما زیات تر روشني چولې ده
د پاکستان هم تاسو یو ځای مخه کلونه راخیسي دي چې د افغانستان مورخیسي دي کنه د پاکستان روسيو کلونو ته مهم په دې کتاب کې پام کړی
د افغانستان روسيو کلونو ته خو ما ډوره پام نه کړی خو ما لیکلم دي په هغه کې صدا د پاکستان د اړخ نه مالک لیدا خو په افغانستان کې سکوم عملیات کیدلو په افغانستان کې سکوم جنگونه کیدلو نو یقینا خبر را چوم کې زما
اشرف صاحب وبخي اشرف صاحب زما مطلب دا دی چې د پاکستان مو د پاکستان د جرنالیزم کوم کلونو ته مو پام کړی
د پاکستان د صحافت مسر ته یو یونیم سو کلونه وشت کړی دی پکې خود پښتنو د صحافت مطلب دا دا چې خیبر پښتونخوا یا نارت ویسټ سکوم فرنٹیر پروینس په ورته مخ کې ویلو انګریزانو دلته کې څنګه میډیا لینډسکیپ یا استخباراتی ادارو د اړخ نه جرنالیزم باندې اثر لرلو، دلته کم قسم جرنالیزم پیل شولو او دغه مقصد سو په د باندې ماروش نه چولی نو دا خو یو نیم سو کالو نه شروع کیږي سکلن دا گریٹ گیم روان شولو او په د بنیاد باندې په افغانستان څخه اثرات خو زه یو ځل بیا تکرارون چې چونکی دا د ما صافی د لینز نه کتلې دی ورته نو دا صافیان پښتنه زیاتر په بارډر علاقو باندې دي نو ته دا سی ویلې چې زه ناس په بارډر علاقو اگر چې زما خپې او زما وطن خو د پاکستان طرف نه ده خو زما رخ د افغانستان طرف نه ده ولې زه د پښتنو صحافیانو ژوند جواک او رزق سکوم دا د افغانستان د جنگ سره تړلی ده که هلته کې جنگ وي نو دلته کې د دو صحافیانو رزق وي په د بنیاد باندې ما دا کتاب لیکلی ده چې زه دا واضح کړم چې جنګونو کې څه کوم رزق ګټل شي هغه جنګونه مخته کوي اغی تا ترکی ور کوي ود ور کوي نو دا هغه ډارک سایډ دا سکه ما د صافی د لنز کتنې کوشش کړه دا
لر ډاکټر اشرف څخه په مننه
ازادي رادیوي مجله پدې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د پکتیا په هنتون د استاد اسماعیل لاروی شعر لرو چې دوی په خپل شخ ازادي رادیو مجلې ته را لېښلې دي.
په داغ لګیږي د پاشلی انجمن چراغ لګیږي پریشانی بستر ما درا محدوده خوشبوی به په کوم کوم باغ لګیږي پسرلو تبل دلیل ورپاتې نوي چې نظرې په کوم باغ راغ لګیږي ما خپل بخت په زر کو ډیر ډیر ازمایلی خدا غشي همیشه په زاغ لګیږي دکل غم زړه بچا ته تشو نور په دې وخت کې خو یو ډک ایاغ لګیږي لیونو ته عشق ور پاتې لارویا چا وې دې کار ته هم روغ دماغ لګیږي
شغلی لاروی څخه مننه لشیره به کیسې ته مخه کړو ځوانه کیسه لیکواله لیمه ودان ماشومان ته هم کیسې لیکي د غوسنا کالک په نوم د دوی یو کیسه له دوی څخه
زمرای د خوانځي په دریم ټولګي کې وو دی خپل درسونه کې تکړه وو خو په واړه خبره به هم ډیر ژر غوسه کېده د ته مشرانو ویلي وو چې ژر غوسه کېدل ښه کار نه دی خو د لا هم د عادت نه و پرېښی په همدې غوسو او خفګانونو د ته ټول ټولګیوال او ګاونډي ماشومان ترې خفه وو یوازې یو ښه ملګری زلمی لا هم ترې خفه نه وو یوه ورځ ښوونځي کې زلمی په لوبه کې زمري ته اوبه وروشیندلې دی په دې کار ډیر غوسه شو زلمای ټیلا کړ د هغه په خجوبل شو له همدې عمله زلمای څو ورځې د ښوونځي له درسونو ورسته پاتې شو زمرای خپل کار ډیر پښیمانه وو او ټولګي کې هم ټول ټولګیوال ترې خپه وو خوونکی هم د زلمی په جوبلې دوه خبر وو هغه زمرای او نورو هلکانو ته وویل چې باید ژر غوسه نشي ځکه چې غوسه مو له خپل دوستانو لري کوي او نورو کسانو ته موزیان هم رسیږي زمرای د خوونکي د خبرو په اړه فکر وکړ هم شو چې ټول ملګری ترې خپه دي او تر ټولو ګران ملګری هم د تل عمله ژوبل شوی د پریکړه وکړه چې نور په ژر نه غوسه کیږي همدا و چې زمري له ژر غوسه کېدو لاس واخیست که به غوسه هم شو غلی به و وروسته به یې غوسه له منځه تللی وه ورو ورو د ده ټول ملګري هم ورسره پخلا شول زلمی هم ښه شو له زمري سره به یو ځای په درسونو بوخت و.
ماشمانو لپاره مو د لیمې ودان کې سله دوی څخه ورېده. ماشمانو ته به یو وخت یو ډول سندری ویل کېده چې د زانګو سندری به ورته ویلې. دا سندری به میاندو، خویندو او اناګانو ماشمانو ته د زانګو تر څنګ زمزمه کولې. د دغو سندرو موضوعات ډیری برخې اصلاحي، فلاحي او هنري وو. له دې پرته تصوفي، روحاني او مذهبي رنګ هم درلود. ډیری د نظر خاوندان په دې باور دي چې په زانګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغو سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم شته چې د ماشوم ذهني کچه او فطري بلوغت ورسره لوړېدای شي. د دغو سندرو د جوړښت اغیزې او د دود د ورکېدو په اړه زموږ همکار په کوزه پښتونخوا کې له شاعر او لیکوال آرزو زیارتوالي سره خبرې کړي. دا مرکه سره اور
د افغانستان په ډیری سیمو کې د زنګو سندرو دود ویل تقریبا ختم شوی دی. آیا په کوزه پښتونخوا یا د بلوچستان ایالت په پښتون میشتو سیمو کې د زنګو سندري ویل رواج لري که دلته هم میان دور سره خدای پامانی کړی دی؟
د زنګو سندري چې دی هغه لکه څنګه تاسو خپل هم معلومه ده چې دنیا اوس ګلوبل ویلیج دی، مختلف ټي وي چینلان دی، نیټ دی، موبایلونه دی. اکثر مندو سغه په پانی چې کوم په شارونو کې اوسي یا له دوه شانو سره بلدي سوي دي، اکثر مندو هغه دغه پریش دي. زه خپل ګورم وینم چې پر موبایلو باندې، پر نیټو باندې دا رنګه سندري روان دي چې د نور زوبي چې پاغه کې د کشنیانو د پاره څوک غباري خرڅوي یا بیا کلفی والا وی یا بیا نور داسې شیان روان دي. کشنیانو ته دوی اکثر هغه موبایلونه په لاس وکړي، هغه شیان ورته لګولي یا په ټي وي ورته لګولي، په دا یې کراري. دا خصو یو رنګ، دا خصو شاري رنګ. خو زموږ په کلو کې چې دي دا اوس هم رواج لري. اکثر ځایو کې مندې چې دي کشنیانې په غوزیانو کې ایښي وي او الله لړی لړی لو د تمارا زګګو یا داسې نور داسې، مطلب چې کشنیانو ته ویل کېږي یا ټپي یا بل شی ورته وایي. نو دا خبرې اوس هم په کلو بانډو کې چې دي لا ته اوس پورې هم رواج لري. او اکثری مندې چې دي په زنګو کې، تر زنګو لمخه کشنیان په غوزیانو کې شوروي یا زنګو ته واچي، نو دا ورته وایي او دوی په دا رقم باندې په دا طریقه قراروي او دوی یې
ښه. نو دغه د زنګو په سندرو کې بخویاندو، میاندو او اناګانو خپلو ماشومانو ته ویل څه غوښتل به یې څه؟
دوی به په للو للو کې دا ورته ویلې چې زما ماشوم به رالوی سي، دی به خدای را غټ کړي، دی به د مور پلار پشا سي، دی به د خوند ورور وي، دی به د دوی تر مخ رواني، دی به د کام ښه سیال ځواني، او دی به مطلب د معاشرې د پاده مفید فرد وي. دوی په دا کې د زنګو په سندرو کې تخصي یو ترغیب ورکوي، یو تربیت ورکوي.
د زنګو سندرو موضوعات چې ډیرې ما اوریدلې هغه اصلاحي، فلاحي او هنري وو. لدې پرته ستاسو په اند په دغه سندرو کې تصوفي، روحاني او مذهبي برخه هم و یاسته؟
زما خپل یو شی په زړه دی، زما یادېږي چې مشتبه مشخو شغټانو چې د نور کشنیانو ودی ته بمندو داسې یو چې بویل الله لړی لړی لو، او یې ودا ورته ویل ول تر توبیل لاندې توبیل وزنګې دی، نه شخو شورې دی، نه کول ورزې دی، د توبیل تر درخت لاندې یو مرغه چړې دی، پر دې لار باندې نبی او ترې دی شور ما شورې جوړ کې د دنیا رب نه فخفر لنا. یعنی پدې کې مطلب اسلامي خبرې هم کولی، خو دا ماته اوسم ډیر خوند راکوي چې زه اکثر خپل کینل مسیان په وځي کې کښینم، نو زه ورته چې دوه می دغه شی ورته وایم.
ځینې د نظر خاوندان په دې باور دي چې په زنګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغه سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم موجودې وي چې د ماشومانو ذهني کچه او فکری بلوغت ورسره لوړېدای شي. په دغه اړه ستاسو نظر څه دی؟
په دې باندې دا اوس د کشنیانو پر ذهن باندې داسې اثر کېدی چې دوی ښه خویونه خپلول، دوی ښې خبرې ورته کولې، مطلب که په کلمو کې وي هم او که په پښتو کې نورې تورې داسې به ورته ادا کول چې هغه ښه ښه خبرې به ورته کولې چې دوی به له هغه د ښه اثر قبلوي. نو کشنۍ به بیا چې وو مطلب اثر به واجه دا وه چې بیا به هغه کشنۍ په ماحول کې، په کور کې، په دغه کې یو مهذبه انسان وو، یو تهذیب یافته کس به په مخه جوړېدی. د زنګو سندرو کې به دوی د مشرانو د احترام خبرې هم کولې، د مور و پلار د عزت خبرې به ورته کولې، داسې به مطلب دوی ټرینډول پنځه کلن ماشوم په چې څو زره وکبرریانې دي چې هغه به د ذهن نشي نسولې چې دا د په ژوند کې دا شیان چې دي ضروري دي، نو هغه شیان به د زده کول. او د نن په ماشوم د هغه وخت په ماشوم کې د تهذیب په لحاظ ډیر فرق را روان دي.
د لیکوال او شاعر ارزو زیارتوالې له همدې څرګندونو سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړو. زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم، تر بیا مو خدای مل.
د ازادۍ د اسمان مری و غازی امانونا شغازی اسمان شو